په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د نیم ساعته پښتو خبری مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ولسي جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه لري. دا مو د دې مجلې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه اجملا د دې مهال د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونه راوړو.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه څېړنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړې وي. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت متحدانو او له وسلوالو غواړي چې د جګړې پر مهال دی د ولسي خلکو د سر و مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. او نن فرانسوي پولیسو د فرانسې په پایتخت پاریس کې له معترضانو سره نښتې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان نجیب دانش شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دغه موضوع له خلکو سره شریک کړي. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په وار ور ویلي چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره شواهد او اسناد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره انګړی استازی براین هوک تازه خبری اعلان ته داسې درنې وسپکی وسلې وخودلې چې په خبرې په ایران چې په خبرې د ایران لخوا افغان طالبانو ته ورکړل شوی. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو وخت چې د هوایی بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یاد چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او باید پاملرنه ورته وشي. نوموړي د حکومت پر وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې د ولسی خلکو په خوندیتوب کې دې جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایي بمباروي کې ولسی خلکو ته د مرکشوب لیا وختو د یوناما او نورو بشري ادارو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل د دوی لومړني تحقیقات ښیي چې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی دې پیښو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلي چې وسلوال له ولسی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او له همدې کبله ولسی خلکو ته مرکشوب اوړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د نرسانو او قابلګانو شورا جوړه شوه. د عامه روغتیا وزیر فیروزیدون فیروز د شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل دغه شورا به د قابلګانو او نرسانو د شمیر په زیاتولو او مسلکي کولو کې مهم رول ولوبوي. د نرسانو او قابلګانو شورا به یو دیرش غړي لري او غړي به د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي. دا شورا دنده لري چې له نرسانو او قابلګانو ازموینې واخلي، د فعالیت جواز ورکړي او د نورو فعالیتونو ترڅنګ د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې تحصیلي وسیسو د فعالیتونو څارنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 85 وسلوال وژلي او 3 تنه نور او 14 تنه نور ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یو خبري کړي خبر پاڼه کې وویل چې د عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوی دی چې په ویناي په ترڅ کې د غزنی ولایت د جاغورو او اندړو په ولسوالیو کې 19 کسان وژل شوي. دفاع وزارت همدارنګه د هلمند د کجکي مارجې نهر سراج او نادلي په ولسوالیو کې هم د 12 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم دفاع وزارت ویلي چې عملیات شوي دي او وسلوال لوري ته یې مرګ ژوبلانه ولیده. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ایران په خپل جوړ کړی هغه لویه جنگي بیړۍ فعال کړی چې د دې هیواد د دولتي رسنوي په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د ډسمبر په لومړۍ نیټه په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندر عباس کې د ایران له سمندري نظامي اډې سره یو ځای شوه. دا اډه د هرمز تنګي کې پرته ده. ایران په لومړي ځل په 2010 کال کې خپل جوړه کړې ستره پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپلو سمندري ځواکونو سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. داسې ښکاري چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو سره د زیاتیدونکو کړکیچ په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا څرګند کړي. امریکایي چارواکي په ایران تور لګوي چې په افغانستان، سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نن فرانسوي پولیسو د پاریس په ځینو سیمو کې له معترضانو سره نښتې کړي. اعتراض کوونکو په دې هېواد کې د مالیاتو د زیاتېدو په وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریسټوف کاسټنر پر خپل ټویټر لیکلي چې شاوخوا 1500 اعتراض کوونکي د الیزی د ماڼۍ شاوخوا راټول شوي وو او له دوی څخه 3 کسان د غلطه له پولیسو سره په اخو ډب کې ښکېل وو چې نیول شوي. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې په ځواب کې معترضانو هم پر پولیسو د ماتو ګډو ګزارونه کړي. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی چې د فرانسې د حکومت پر ضد به مظاهرو ته دوام ورکړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخواني ولسمشر جارج بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو 1/3 ولسمشر وو. د دې د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی. جارج ایچ ډبلیو بوش له 1909 میلادي کال څخه تر 1903 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي مرګ ژوبلې اندېښمن کړې دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننۍ عمومي غونډې مشري یې کول په دې اړه وویل:
د عام خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نه ده. د دغې شورا منشي امین الدین مظفری:
فرصت هایی که امروز برای صلح ایجاد شده است نسبت به هر زمان دیگه فرصت کافی هست و ابراز نظری که در رابطه صورت گرفته است نوع سهولت ها را برای پروسه صلح فراهم می کند.
دغه راست په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان شوی نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نور راپورونه هم لرو د مجلمو تر 6:30 بجو ته. وردو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو بریدونو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي بریدونو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتلو لامل وسلوال مخالفین یادوي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. وصل وصل په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې په هوایي حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه کال له هرې غاړې وي د بشریت ضد کړنه ده.
په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، که دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکېل نه دي د دوی د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي او زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د تېرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې 30 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال په وروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه غوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې و ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپېڅلو ځایونو لکه مسجدونو او دینه استفاده کوي. افغانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر ملکي مرګ ژوبله رامنځته شي. ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوی دي، هغه تجمن دي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپل وینه قرباني کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمېر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتوالی او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د ملکی مرګ ژوبلې په اړه مو د ولسي جرګې اندېښنې واورېدې. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. زما همکار محمد وصل وصال له ښاغلي مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې د همدې لاملونو په اړه پوښتنې کړې دي.
بدون د شکه چې په افغانستان کې په دا اوولس اتلسو کلو کې کومې دغه هوایي حملې چې کېږي، تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکي خلک دي، بېګناه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړي دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځیږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکي خلک دي او مخالفین نشته. په دې خاطر چې دا جنگ خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی. کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي، دغه راپورونه نه دقیق کوي، د څو فلترونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کیر دقیق د څو مراجعونه راپور واخلي چې آیا واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه پایلې لرلی شي او عواقب یې څه به وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کېږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په بعض ځایو کې لانی لري، هغه سره څو کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي، سوي دي، بغیر د خشونت چې په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دي تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دوه خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوستي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت چې کېږي جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او جنگ ته نه ووایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هېڅ صورت په افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل شي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلټرونه تیر شي، بل دغه هغه ځایان چې تروریستان دي هغه په نښه شي، ووشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي چارو پوه محمد اګل مجاهدو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورته یو بل مسلې ته چې د افغانستان د سولې اړوند، د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې په بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نه ده. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول خواوې باید هڅه وکړي چې د موجودو فرصتونو څخه لازمه استفاده وکړي. د پداسال کې د چې د سولې مشورتي بورډ یو غړي عبدالحکیم منیب په دې ورستیو کې ویلي وو چې د سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې مبهمې دي. وصل وصال تفصیل وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې علي شورا وی په دغه بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نشي کېدای. د دې شورا منشي امین الدین مظفری که څه هم په دې جزئیات نه ورکوي، خو ټینګار کوي چې خپلې خواوې باید له رامنځته شوي فرصته استفاده وکړي. ښاغلی مظفری د شنبه پورس په دې ازادي راډیو ته وویل دی وایي ابهام او مجهولیت د سولې په بهیر کې د حل لار نه ده. کوم فرصتونه چې د سولې لپاره نن سبا رامنځته شوي تر بل هر وخت کافی دي، او په دې اړه چې کومې خبرې شوي فکر کوم د سولې بهیر لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سولې مشورتي بورډ یو غړي عبدالحکیم منیب په دې وروستیو کې ویلي چې د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هسې مبهمې دي. ښاغلی منیب چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال هم دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې د سولې لپاره یې څه ډول تګلاره پر مخ نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه څو ځلې له افغان چارواکو سیاسي سیرو سره معلومات شریک کړي، دای هم ویلي چې امریکا د افغانستان د تراژیدۍ د ختمولو لپاره بیړه لري. ښاغلی خلیلزاد چې په قطر کې څو ځلې له طالب استازو سره مذاکرات کړي ویلي هیله لري چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې د سولې د هوکړې او په ټولنیز بهیر کې د طالبانو د یو ځای کېدو لپاره 15 کاله وخت په نظر کې نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد په هڅو کې ابهام وجود نه لري او ټول باید د دغه بهیر د بریا لپاره هڅې وکړي.
ابهامات پاله بزن را دوم دا په دې معنی چې دلته زلمی خلیلزاد کله چې په افغانستان ته راغی د افغانستان د وحدت حکومت او وحدت ملی مشرانو سره ملاقاتونه درلود. د دې په څنګ کې سیاسي آزاد مشرانو سره ملاقاتونه درلود. د افغانستان هغه مشرانو سره د دې په څنګ کې همسایه ملکونو سره او بیا خاصه د طالبانو مشرانو سره مطبوعات سره هم د ولس په مقابل کې غاښ موضوع شریک شو.
په ژنیو کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته طالبانو د تل په سر بیا هم ویلي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. خو د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له شته فرصتونو په استفادې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. اغلی ویلز ویلي که څه هم د سولې لپاره کوم ضرب الاجل نه دی ټاکل شوی، خو د دې په خبره سولې ته د رسېدو لپاره ژر تر ژره اقداماتو ته اړتیا ده. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سي او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه وي تکرار او واوري او هم راپورونه او خبرونه ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمیر استازي په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې ده. دغه استازو د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزنی خلک ونسي کولی د حمل د یو دېرشمې نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یاده نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسی جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسی جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یاد نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازو علي اخلاقي او نفیس اعظمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینو نورو ستونزو ته په پام له کمیسیون وغوښتل چې په خپله دغه پریکړه بیا غور وکړي. دوی کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځه او هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوې تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ورباندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلورو میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم موري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. دا وی غزنی یو سبل عبور او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولای چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په مهال ویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې د دې انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د جمهوری ریاست د انتخاباتو بشپړ مهال ویش د غزنی د ولسی جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پریکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان په 28 نیټه ترسره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استازو د دغې غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه وروستۍ ده او په ترسره کېدو کې به یې هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړي.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم. تصمیم نهایی هست بعد از
دی وی مونږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروستۍ ده او له تخنیکي ارزونو وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو. دی وی د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مو هم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د عمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملی نه بولی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو، لکه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او ناټو غواړي چې په افغانستان د ایران د ښکارا مداخله لاسونه ورلاند کړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان خاورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د اداو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. که چیرې داسې څه مو وموندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوې وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړې. ښاغلي هوک ویلي دي چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بېلابېلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا غږ کوو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسې مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسناد وموندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
اوسم کندوز ولایت ورزو. د کندوز پوځي چارواکي وایي د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي د روان کال په لومړیو نه میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانان د ملي اردو لیکو ته جذب سوي دي. اجمل آریان تفصیل کوي.
په کندوز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب او جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه ته استولي دي. په کندوز کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز قماندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلب جذب ځوانانو د شهر کندوز و ولسوالۍ ششګانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په کندوز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده او ځوانان د جلب او جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزوتامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمال امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب او جذب کېږي.
په پروسې جلب جذب به شکل نورمال دوام لري او همروزه مردم بازار قری او قصبا د یکی از تشبیه وره.
هر ورځ د جلب و جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي او پوځي کمیسیون داوطلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روږد نه وي، جسمي او فزیکي توانایي ولري، عملیات شوي نه وي او دغه راز رواني تکلیفونه لري او له ټولو څېړنو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمېر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یوځای کېدو په هدف په کندوز کې د ملي اردو د جلب و جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولی شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي، نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یوځای شي. له دغو ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم. د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکاره دي، بیروزګاره دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک هم حق لري.
بلخوا یو شمیر داوطلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډیر اړین بولي او دغه راز پر نورو ځوانانو همغږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یوځای شي څو په هیواد کې روان کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
او د ساينس له ډګره اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په مدار کې موزر ګاز ډېر سوی دی. اسمت سارو نور حل راکوي.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د موزر کاربون په شمول ګلتوني ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د موزرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربون ګاز د ډېرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون رانغی، د مځکې تودوخه به د سانتي ګراد درې درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 راوروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مهاله راسره واورېدلې. د خبرونې د پښتو خبري مجلې د پښتو بي د خودداري مجله له همسته راسره اوسې ستر فروغ وړاندې کوي.
تشکر فریبا، ظاهر شما خسته نباشید شنونده های